السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخونزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. د دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفاده د ممنوعیت په اړه د طالبانو رهبر داسې وخت ته امر کړی چې د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو یو شمېر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسیږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مخته وړي، خو وزارتخانې او دولتي ادارې عموما په کابل کې دي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امن نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی پټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. په دې ورځ عموما شیعهګان د ویر مراسم او ختمونه کوي، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت له یو لړ محدودیتونو سره به وتوانېږي چې د تېرو کلونو په څېر خپل مراسم په ازاده توګه ترسره کړي که نه. دغه وزارت په بیان کې راغلي چې د دغو مذهبي مراسمو د ښه ترسراوي لپاره باید خلک هر ډول شکمنې پیښې او موضوعګانې امنیتي ارګانونو ته راپور کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14مه په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهیي ګازونو خپرېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګوني سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله تر 310 کسان وژل شوي او زرګونه کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي. د مرګ ژوبلې ډېرې پیښې او قربانیان په بغلان ولایت پورې اړوند دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14مه د جمهوري پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانیستل کیږي چې ترڅ کې به یې ټرمپ د جمهوري پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کیږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالډ ټرمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیل او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غزه کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ د زغملو وړ نه دي. د غزې په جګړه کې چې اوس لسمه میاشت ده، زرګونه ملکیان وژل شوي او بشري د ناورین هلته دوام لري. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون له 14مې پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانېده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمیر په دې جام کې 4 ته ورسوه. او هسپانوي کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویمبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلینګ پاونډ یا څه باندې 3.4 میلیون ډالره جایزه هم ترلاسه کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. پاکستان کې هغه افغانان د تابعیت غوښتنه کوي چې څو نسل یې هلته زیږیدلې دي.
هماره پیدائش آئے، ہمارے بچوں کی پیدائش ہمارے یہاں ہے۔
دلتا پیدا اور آلو شویو معشومان مدل تزدیگی دلی آن پرون مہم دلتا پیدا شوی سنگال تلار شو۔
له پاکستان او ایران د کډوالو ستنولو افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کړی. په کور دننه بیا لوستي ځوانان له بیکاری شکایتونه لري.
د ساينس په کچه باندې مې زده کړې دي په اقتصاد پوهنځي کې دا درې کال کېږي چې فارغ شوی یم دا سیداری کارونه دي چې پاغي باندې هم پويګم وظیفه مې نه ترلاسه کړې
د هغه کس په موټر کې چاودیدونکو مواد پیدا شوی چې د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ یې دازې کړي امریکایي چارواکي وایي درې اتبای د محل د طالبانو په زندان کې دي که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي ستاسو پیغامونه مو هم راخیستي
طالبانو نوم هیله او خواهش داده سیرنجونو ته د مکتب خلاص کې ترڅو یې خارجان په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک شي
نور راپورنه هم شته هیله ده ملتیا مو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني که د خبرونې تر پای از موږ ملکیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې پروګرام هم خبرې دوتا چمتو دی راځو د دې پروګرام د سر راپور ده له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستانه غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي دا هغه افغانان دي چې په خبري حالت زیږیدلی او رالوي شوی او افغانستان کې هیڅ هم نه لري پاکستان ویلي د خپل هیواد نه قانون افغان کډوال باسي او د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې شاوخوا شپږ نیم لکه افغان کډوال په نږدې یو کال کې له پاکستانه ایستل شوی نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اور
عبدالبصیر غزنوی وایي لک تر لګه دوه نسلې په پاکستان کې زیږیدلی او ټول ژوند یې هلته تیر کړی غزنوی چې کراچۍ کې زیږیدلی او هلته لوی شوی اسوشیتد پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د ده په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي
هماره پیدایش آئیں هماره بچو کی پیدایش هماره آئیں هماره بابا اجدا کی پیدایش سارے ہاں تو وہاں کس طرح ہم
دلتا پیدا اور الو شویو ماشومان مدل تزدیگی دلی ان پرن مو ہم دلتا پیدا شوی څنګهอัล تلار شو هل لار دل چی امدا د پی او ار کارتونو پاکستانی شناختی کارتونو تبدیل کړي باید هغه افغانان چې دلتا پاکستان کی اوسی کی تابعیت تر لاسه کړي ځکه په نور هیوادونو کې ل 15 کلونو ورسه تابعیت درکوي د بریتانیا امریکا او ټول اکثر هیوادونو تابعیت امدا سیاستل شي موږ دلتا 15 درش سلوخ کال عمر تیر کړي موږ ولې تابعیت نشو اخستلای دا یو ځینې حل لار ده چې موږ ته پاکستانی تابعیت راکړي
پاکستانی نشنلټی دی ځای
غزنوی وایي هلته په میلیونو روپیو کاروبار لري او نشي کولای دار څه پریک دی لا اسوشیټډ پریس سره خبرو کې یو بل افغان کډوال فرید خان هم چې د پاکستانی تابعیت غوښتونکو یو تر څنګه د کډوالو د استلوب چټا کې او جبري پروسې نیو کاوکړه هغه ویل باید افغانانو ته لکتر لګه تر دریو کلونو وخت ورکړل شي چې خپل کاروبار ټول کړي اخو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پیښور عالی محکمې په یو بی ساري پریکړه سره د هغه شاوخوا پنځوش پتو اریزولرونکو کسانو په ګټه راي ورکړي چې یا یې میرمنی یا خاوندان افغانان دي دوی اکثر د ځانو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو یا هغه پاکستانی میرمنی وی چې افغانانو سره وادونه کړي وو خو سې کورنۍ د کډوالو د جبري استلوب خاطر د بیلې دوله خطر سره مخ وي دا رسپانه د پیښور عالی محکمې په حواله ویلي هغه افغانانو چاريزه ورکړي او خاوندان یا میرمنی پاکستانیان دي د پاکستانی شناختی کارت مستحق دي د محکمې د حکم لمخې دا فیصله شوې چې ل یو شتو کلونو کشران چې مین دی خپلونه پاکستان پاکستانیان دی کولای شي هم د افغانستان او هم د پاکستان تابعیت واخلي محکمې هم دارنګ پاکستانی میرمنې هم پریخي چې د پاکستان او افغانستان دواړو تابعیت ولري لا معلومه نه ده چې د پیښور د عالی محکمې لدی پریکړې څومره افغانان پریختنی توګه ګټه پورته کولای شي ځکه پاکستان کې چې لسیزو رئیس افغان کډوالو سیګي زرګونه داسې افغانان شته چې له پاکستانیانو سره ودونه کړي او لا هم به برخلیک پاتې دي د پاکستان حکومت کڅ هم د افغان رجستر شوو کډوالو د استلو پروسه تر یو بل کال ځنډولې خو ویلې دي ناقانونه کډوال به باسي دراپورن لمخه پاکستان چې لته نومبر د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه پیل کړي تر دې دمه الکتر لګه شپګنیم لکه افغانان استلی دي
و موریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستانه غوړي چې دوی ته تابعیت ورکړي د هغه افغانان دي چې په خبره حالت زیږیدلی او رالو شوی دی او افغانستان کې هیڅ هم نه لري په کور دننه په افغانستان کې بیا یو شمیر لوستي ځوانان او پخوانی دولتي کارکونکي د طالبانو د حکومت له لوري په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي او د غیر مسلکي کسانو له ګمارلو شکایت کوي ځینو یې ازادي رادیو ته ویل چې په کافي اندازه زده کړې او تجربه لري خو بیکار دي او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په همدې حال کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا په دې وروستیو کې ادعا کړې و چې د طالبانو په حکومت کې ګمارنې د ورتیا پر بنسټ کیږي او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د روان هجرین مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 2000 څخه زیات د کار جوازونه ویشلي نور تفصیل له سنا کاکړ
که څه هم د طالبانو حکومت تل افغانانو او په ځانګړې توګه لوستو کسانو ته د کار د زمینی پر برابرولو ټینګار کړی خو یو شمیر لوستي ځوانان او لدندو ګوښه شوي دولتي کارکونکي د طالبان حکومت له لوري د کاري فرصتونو له نشټوالي او په دې برخه کې له سلیقوي چلنده شکایت کوي. یو له هغو ځوانانو څخه فهیم چې تاسو له پوهنتون څخه فارغ شوی وی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار ته اړتیا لري، خو کار نشته او وسوس کار دی.
د ساینس په کچه باندې مې زده کړې کړې دي په اقتصاد پوهنځي کې، دا درې کاله کېږي چې فارغ شوی یم. داسې اداري کارونه دي چې په هغې باندې هم پوهېږم، خو بیا هم د دې سره سره له بدبخته بیا ویلی شم چې وظیفه مې نه ترلاسه کړې، تر اوسه پورې وظیفه نه لرم، مګر په لټه کې یم.
یو شمېر پخواني دولتي کارکوونکي چې د طالبانو له بېسلي واکته رسېدو وروسته له دندو ګوښه شوي دا کوي چې طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي او خپل کسان په بېلابېلو دندو ګمارلي دي. یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس د کار لپاره بهر ته تللی دی.
کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه
دا محل ډیری هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د لیاقت له مخې نه دی نیول شوی. د تیر حکومت ځینې محدود کسان چې طالبان ورته جدي اړتیا لري او دوی کار هم کولای شي په دندو بوختي. زه خپله د دې شاهد یم چې دوی یو شمېر کسان له څه مودې وروسته له دندو لري کړل او پر ځای خپل کسان وګمارل.
خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
د دولتي ادارو یوې بلې پخوانی خزینه کارکونکې چې هغې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي دا وکړه چې طالبانو د دې پر ځای بل تن چې نه مسلکي دی او نه یې هم زده کړې لرلې په دندې ګمارلی دی.
د ما پر ځای بل تن چې په کار نه پوهیږي او دغه اداره کې هم کار نه دی کړی په دنده وګماره. نه پوهیږم چې د کندهار یا کوم بل ځای څخه دی. لکه څنګه چې مې همکاران وایي له بده مرغه په ادارو کې وضعیت ښه نه دی.
خود طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخه د شنبې په ورځ د دغه وزارت د مالی او اداري مرستیال د معرفي په غونډه کې دا وکړه چې دوی کسان د وړتیا پر اساس او له هر ډول تعصبه پرته پر دندو ګماري. په همدې حال کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سمیع الله ابراهیمي د یکشنبې په ورځ ملي ټلویزیون ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د 1403 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 2000 افغانانو او 600 بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ورکړي دي. خو د اقتصادي چارو کارپو بشیر دودیال وزګارتیا په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼي او وایي چې د بیکارۍ د کمولو لپاره هر اړخیز پروګرام ته اړتیا ده او په کار ده چې د هرې ادارې په سر کې مسلکي کسان موجود وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د مدیریت په برخه کې مې یو شمېر بشري نیرو ته ضرورت ده. دا اداري کسان په دولتي سکتورو په دی کې به کار کوي، خو په شرط دې چې مسلکي او ماهر کسان واوسي. ټولو برخو کې مشکل لرو، دې ته صحیح توجه نه ده کړې. او د شغلونو ایجادول او کار آفرینی یو مهارت ده، یو برنامه غواړي، یو پروګرام غواړي، او په دې سره موږ کولای شو چې بیکاري له منځه یوسو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د نړیوالو بنسټونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بیکاري کچه زیاته شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای په شپږمه خپور شوی ویلي چې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغانانو په ایستلو په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د سیالۍ کړۍ لا پسې تنګه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی درې اتباع دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دوو امریکایي وګړو د بندې کېدو خبر تایید کړی او ویې ویل چې د دوهې د درېیمې غونډې په څنډه کې د امریکا له استازو سره د دغو بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي. چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگتن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 14 په یو راپور کې د دغه وزارت د یو بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج گلیزمن، محمود حبیبي او رایان کوربت چې د 2022 کال په بیلابیلو میاشتو کې نیول شوي دي دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2 نیټه تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د دریمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان او د دوهې دریمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر سبی الله مجاهد له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. خو حقوقي کارپو عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خو دې ته په کتو چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه ناڅرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
در یې ارتباط از لحاظ حقوقي
په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډېره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغلي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
وي.
پام دې حال کې د سیاسي چارو کارپو سمي یوسف زئی وایي چې طالبان غوړي له دیلارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دا غوړي چې نړۍ ته وخی چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري خو بل طرف ته امریکا سره د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي او همدا ډول غوړي چې دنیا ته وخی طالبان دنیا ته وخی چې امریکا د خپل اتباعو لپاره هر څه کوي خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورو نړۍ سره کوي هغه ډول لارې اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرنیات به ونیسي او پر ځای له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقید محکوم شوی و، د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیری مارک فریکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فریکس د 2020 کال د جولای په 10 په افغانستان کې تښتول شوی و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. څو امریکایي رسنۍ ویلي هغه کس چې د امریکا پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې برید کړی په خپل موټر کې هم چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. ټرمپ د شنبې په ورځ په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال په نخه او ټپي شو. نور له صفی الله ستانکزی اورو.
Associated Press, CNN او Wall Street Journal راپور ورکوي چې د ټرمپ د کمپاین ځای ته نږدې د توماس میتیو کروکس په موټر کې چاودیدونکي توکي موندل شوي. د پنسلوانیا دغه شل کلن اوسیدونکی پر ټرمپ د برید اصلي عامل په ګوته شوی چې تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او وژل شوی. د هغه په کور کې هم د بم جوړولو مواد موندل شوي دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې د معلوماتو له مخې د ټرمپ په کمپاینی غونډه کې یو تن ګډونوال هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ډزو وروسته ټرمپ د امنیتي افسرانو خو انتقال شو چې ښکارېدل لخی غوږه ویني روان دي. ټرمپ په داسې حال کې چې په مخې د وینو لیکو او امنیتي مامورینو چاپیر کړی و، څو واره د مبارزې یا فایټ لفظ په زور ووایي او خپل موټی پورته کاو. د ولسمشر جو بایدن په ګډون د امریکا ټولو سیاسي مشرانو دغه برید غندلی او ویلي دي چې په امریکا کې د دغه ډول تاوتریخوالي لپاره هېڅ ځای نشته. د بریتانیا، اوکراین، اروپایي هیوادونو، هند، استرالیا او اسرائیلو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د دغه برید غندنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په کلکو ټکو دغه برید غندي. هغه په دې اړه په لنډ بیان کې زیاته کړې امریکایانو ته د ښو هیله لري. ځینې لومړنۍ وړاندوینې داوي چې بریدګر د امریکا د پوځ تجربه لري، خو پوځي چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي دوی د بریدګر په اړه کوم ریکارډ نه دی موندلی. څېړونکي په دې باور دي چې پر ډونالډ ټرمپ برید کې کارول شوې وسله د بریدګر پلار اخیستې وه. د امریکا په اوسنیو پخوانیو ولسمشرانو باندې د وژنو هڅې نوې خبره نه ده او دا ډول بریدونه څو ځلې شوي دي. په دغه ډول بریدونو کې د امریکا څلور ولسمشران ابراهام لینکن، جیمز ګارفیلد،
ویلیام مکینلی او جان اف کینیډی وژل شوی دی. پر نور ولسمشرانو هم بریدونه شوی او ټپیان شوی. یو له هغو دلایلو څخه چې تل د زینو لخوانیو کې پرې کیږي په متحده ایالاتونو کې د وسلو د پیر او ساتلو قانون دی. خو ډونالډ ټرمپ چې د وسلو د بندیز مخالفت کوي اوس په خپله تر برید لاندې راغی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د ماخام نشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1289 صفو خبرونه لري. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو ازادي رادیو په لاندو صفو د لاسرسي ورده. په افغانستان کې د نجونو او خزو میاشتنۍ عادت یا ناروغي لا هم یو ټبو ده او ډېر نجونی او خزې په اړه لا هم خبر نشي کولای او په دې اړه خبر ځان ته عار او ننګ بولي. دغه نجونی وای چې په دې اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی هم کم دی او له همدې کبله ګڼې ناروغۍ د دغو ستونزو له کبله رامنځته کیږي. دا چې په دې اړه عام خلک څه وایي، نجونې څه وایي او د روغتیا پالانو اندېښنې او سپارښتنې څه دي، په دې اړه پام وکړئ. دې راپورته
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ شي، نو طبعا هغه د میاشتنۍ عادت کې ترکیا دي، هغه بهداشتي مواد هغه ډېرې نجونې شاید ونه شي اخیستلی، هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري. له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېرې نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لوڼو په اړتیاو پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د نجونو لپاره ډېره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولای چې د خپل نجونو اړتیاو کې ورته تیار کړي، نو د همدې کبله نجونې د روغتیايي مشکلاتو سره ډېر مخامخ کیږي.
دا نجونې او ښځې وایي هر میاس لکتر لګه دوو پاکټونو کوټکسونو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې د ځینو درملتونونو کارکوونکي وایي اوس دوی ته د تیر په شان د روغتیايي توکو پیرولو لپاره د ښځو منجونو مراجعه زیاته نه ده. د کابل ښار د یو درملتون فارماسیست خان محمد ستانکزی بیا د دې توکو د بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوټکس راځي ورته یو رقم دی، ډېر شپې دی بل رقم شپږ ځانې لري او ورته په سالوي روپۍ راځي او ترکی مرسي په نوم دی.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیرا انجونی او خزی په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. د دې کبله چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیرا انجونی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې نغړی پراپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو دپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستینای عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې داسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پودر او په صابونه ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دي واچي او شام مخه اوتو کی. او که چیرته اوتو ته لاسرسي نه لري، برقونه نه لري، نو کولای شي چې په تناره کې کته کی یا د نغری په تیغو باندې خه مکروبونه مړ کی.
د نسایي ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونی نیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
کچېره دوی ته د افضل صحه ونه شو دل شي سکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلات سره د بعض امراض سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې راپور سره هم د خبرونې د خبری راپورنو پای ته رسیدو، او سم ستاسو پیغامونه نشر ته چمتو دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده، د پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې، نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه، بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي، حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته، د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي موږ د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لکلمې غږیس پیغام درته پریښی ده. د افغانستان وضعیت ډېر خراب، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدل، ډېر مرضونه ورته رسېدل دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پیښې موږ ته معلومې دي، خالې د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پیښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پیښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصاد خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، سی خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژنې، او په افغانستان کې ستا تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سي په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې، افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. دا اخونزاده د امر پاړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی دې نورو ځایونو ته انتقال شي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عامه نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی پټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14مه په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلی چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د جولای په 14مه د جمهوریت پالو په ملي کانګرا کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د روټرز خبری اژانس د راپور لمخې دغه کانګرا د دوشنبه پرانستل کیږي چې تراس کې به ټرمپ د جمهوریت پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشریزو ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن ترمنځ ترسره کیږي. ټرمپ پرون یو ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځید چې پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالد ټرمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14مه پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. او هسپانوي کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغالي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویلبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.2 میلیون سترلینګ پاونډ یا څه باندې 3.4 میلیون ډالره جایزه هم ترلاسه کړي.
ومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهم په خطا له متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي و مبرس کې هر کله کو. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واډه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د خلا له سیالیو مهم خبرو، او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوسخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي، خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی.
یلمن پښتین یعنی هغه زمون په منځ کې نشته دی.
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکو گزار ورکو.
منظور پښتین څوړو د پوری تاسو ولیدل چې هغه ډېر حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی. دا ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفلې خلک غوسه دي، د خلکو لپاره ول ډیر آسان دي، ډیر زیات ویډیا دي، خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چکل خبرې کوم ولته په پاکستان کې د خبرې له سره وځي. د سیاسي میچورټي دا ډیره زیات ده. خدای زغم هغه چې تاسو کله پوری امکان لري دا برداشت اخر تر کله پوری امکان لري.
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یا پرو یې په معنا وړل راپور د سیراوی کې یو خپل حق واخلي. خانه خدابا دې په دې په ټولو ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به حرکت لار جوړی
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړ بوله نه لکه موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست جابر ریاست او ای سی ته د غاړې ټوک جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا جهاد د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي. دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان. پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دینه مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د ازمه استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بده اعتمادي ده د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې. نو پاره حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بده اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندلې او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیخه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنې په بهانه روښانه نه کړي، خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیخه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل الحق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځې نه کوم اورسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډله ایز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کده نور نړۍ چوپ د خیر دی، خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
کتام ډېر دروند ټکای دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی. ګیلمن پښتین اغاز مونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ و څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه وخت کې مزګه چې هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حت الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هغه مړه بازګر راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېګل یو ځای بل ځای تا هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی هغه ځای کې چې کوم د سی ټی ټی وی کیمرې لګېدلې هغه هم خراب دي. نو دغه معلوميږي چې دا کار د ریاست په مرزي شوې دی، په دغه ریاست ملاوس دی او سپوره د گرفتاری نه ده شوې، نو داسې څه موومنټ شوې دی داسې په حرکت کې او سپوره ایوه اداره هم نه درغلي.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساري وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خانه خانه د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډه راپورته سي راوي کسي او خپل حق واخلي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او ایس آی ته د غاړې توک جوړو. موږ ایس آی یا پنجابي ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بېګنا انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغه دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او روسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډیر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اوندخوی د مالګې د یوکان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو خبر خبرې دوه وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وايي دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، لخصو سره د محرم پرشتون ټینګار، د حجاب مراتبول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د خزو پر تک بندیز، د خزو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه او په ظاهري بڼه انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې دیو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا کولو څرنګواله د اوسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځنګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور خبرګون خوده ده. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعا ویرو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم شزینوي شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنی حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او هم چنان د قانون د نشتوالی د وجې نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پرې لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرې د سړخت پر خوا روانې شوي چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونو افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولې او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم باید چې یو سفر به غټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې طرف فاز یاد شوي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوبلی شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زر داره چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجبوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوزه پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي، بلوچان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کړي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې خې دي، نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي، د ټي پي ټي ټي پي ټي بخروان ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی د استول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګراندی پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده، د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چوي دي، د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کار هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوی ده غزول شوی ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 30 پورې زمانځدار چې دا یو خو ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د دریو میاشتو لکه موده غزوله او سره دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارت دی دغه پاړه باندې پاکستان سره پریکړه نه ده کړې چې یو باسي یا شړی خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او ته دی وای یا نا قانون ورته وای دغه پاړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی او پالیسی ځان کړه چې هغه به زی او پنځه لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانانو چې هغه ته هم دي نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارت والا په هغه باندې ایو فشار وو چې او ځنه پکې تلې مو بیا لاغې دوستا لکه نو صبح هغه ته یو اطمینان وی لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګلمن وزیر جوبلیدا او مړینی خلکو دا موضوع هیر کړی ده خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انزورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوی وو وران کړی او د خلکو پراخ بدګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نور بیا دا کار غندلی او دا د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللی. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی او تصویرونه وښودل چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه ورسته لڅلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پر د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدی او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولای شو هغه مونږه پیدا کړه په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران له ځان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خوري په یو ونه کې دغه سلیم په هغه نهایی کاری فشار سره جوړ ک د دې لپاره خو ختیف ځانګړي خختي وی هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی. همدارنګ په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایی مینه خلوص سره دغه سلیم غوړه غوړه د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه و. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انزورونه په دغه څلی کې ورنګول شو او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلی رنگونه تور شول لیکن دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو باسونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنیدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستي ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولی وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي وبتوي شوی دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لوی سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نشي. د ټولنیزو رسنیو د تیرونی وګرم موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د انجونو د خونځیو د بیا پرانیستي اوازې رد کړي خو خپل د دوی سفیر په چین کې لڅو داسې خونځیو لیدنه کړې ده چې انجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلی ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شوي ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمی د دغه چینایي خونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د الکانو انجونو د شپې ورځنی یو ګډ خونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمی هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړوونکو ته $100,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډلا آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډلا اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماو سنرام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګاله کې پروت د چې په اوسط ډول د کال یو لزره او اته سوا 3 میلیمتر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 26000 میلیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارونو ځمکه او دل تاریخ هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حده چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 1000 ملي مترو زیات باران وریدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو په چاپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړی ومو ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا ستم پاشقان سنم مقدس ستم